السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، تکنیکی همکار اسحاق امیری به هم له ما سره وي په دې خبرونه کې. به تاسو د خبر پښتونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورې. د دې تر څنګ 19 پروګرام سندرې جادوګرې هم لرو چې هارون بادشاہ جوړه کړې ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان د بشری حقوقو وزیر د ولسمشر ټرمپ د بیان پر پرګون کې ویلي د پاکستان مشران باید له دې زده کړي چې د امریکا خوشحالولو پالیسي کار نه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغانستان حکومت او سوال طالبانو ترمنځ به په 500 میاشتو کې د سولي تړون وسی. د یمن حوثی یغن وایي د ملګرو ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو د ډرون او میزایل بریدونه دروي. اوسم تفصیل، د پاکستان د بشری حقوقو وزیر د ولسمشر ټرمپ د بیان په خبرګون کې ویلي د پاکستان مشران باید له دې زده کړي چې د امریکا خوشحالولو پالیسي کار نه کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي ول پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي. هغه تور پورې کړ چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو او حقانی نتورک د ختمولو په موخه ګامونه نه اخلي. د دې په جواب کې د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي دا د هغو پاکستانیو لپاره یو درس دی چې د 10 سپتمبر تور پرې شو وروسته د امریکا په خوشحالولو لګیا دي. هغه زیاته کړه تاریخ ثابته کړي چې د خوشحالولو تګلاره کار نه کوي. ولسمشر ټرمپ اسلام آباد لال قاعده سر په مرستو هم تورن کړه او زیاته کړه په 2010 کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو له لوري په بټ آباد کې وژل شوی اسامه بن لادن د پاکستان د مشهور فوج اکیډمي سره نږدې اوسېدلې. د خبر انتظامی چارواکي وایي تر خبرو اترو وروسته پر تورخم دروازه د کلیرنګ ایجنټانو هړتال ختم شوی او افغانستان ته د مالونو وړل راوړل سر لننه بیا پیل شوی دی. د هړتال څلور ورځې وړاندې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو پیل کړی وو چې د چارواکو په وینا د پېښور په کسټم هاوس کې د کسټم له چارواکو سره تر خبرو وروسته ختم کړ. کسټم کلیرنګ ایجنټان وایي دوی غوښتنه لري پر تورخم دی آنلاین یا انټرنیټ له لارې کسټم ختم کړل شي، ځکه چې هلته انټرنیټ نشته چې له وجې په برامداتو او درامداتو کې کمای راځي. د دې ترڅنګ دوی دا غوښتنه هم کوي چې پر خوراکي توکي دي په تورخم کې نه بلکې په ګودامونو کې دوا وپاشل سي او دارنګه په وار وار د تلاشي عمل دی ودرول سي. دوی وایي چې چارواکو سره ځینې غوښتنې منلې دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو نیوکه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي حالت شکولو په لټ کې د اتوار ورځ د متحده عرب اماراتو سفر وکړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په ګلګت کې جلسې ته په وینا کې ول د اوسنی حکومت راتلو سره ګراني زیاته شوې او ولسی خلکو د اولس لسون سر مخامخ دی.
تحریک انصاف د اقتصاد د سمولو خبره کړې وه، خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي، ولس د ګرانۍ سره مخامخ دی، بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې او د کروندګرو حالت خراب شوی دی. هغوی چې د پور اخیستو په ځای یې ځان وجنه بهتره بلله، نن د قرض په اخیستو خواږه ویشي.
د بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز مشر مشاهد حسین پرون ماښام مشالې ډول اوسنۍ حکومت د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کاري ډله او پلان نه لري. خو د خزانه وزیر اسد عمر پرون ډان رسپانې سره په مرکه کې ویلي د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو ځخه یو ارب ډالر به نن د پاکستان خزانه ته ورسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وایي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ به په 500 میاشتو کې د سولې تړون وسی. خلیزاد پرون په کابل کې د خبري غونډې په مهال ول هله څرګندوي چې طالبان او دولت په د ولسمشری ټاکلو مخکې پر سولې تړون ته ورسی شي.
I know that the government of Afghanistan wants peace.
زه په هیشم چې د افغانستان حکومت سوله غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لارې بریالي کېدای شي. دوی غوره بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لارې حل شي.
خلیزاد زیاته کړه له ټولو خواو سره خبرې کړي، امریکا او نړیواله ټولنه سوله غواړي، طالبان هم یو مرکچی پلاوی ټاکلی او افغان حکومت هم د یو پراخ پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی. د افغانستان حکومتي سرچینې پرون مشالې ډول نن شای ارګ په دې اړه خپل دریځ اعلان کړی. د ننګرهار چارواکي وای 15 داعش وسلوال افغان حکومت ته تسلیم شوی دی. د ننګرهار ولایت او د اطلاعاتو مسول تاول خو غیڼه پرون په جلال آباد خبر اعلان تول لا حکومت سره یو ځای شوی کسان د ننګرهار د بیلابیل ولسوالۍ استوګندي خو غیڼول. حکومت د ننګرهار په غوسم کې ژمنی عملیات شروع کړي او یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکې کړي چې په خوا په کې داعش وسلوالو په پراخه کچه شتون درلود. په غونډو کې د سولې پروسې سره یو ځای شوی وسلوال هم موجود و. دوی ویل د داعش وسلوالو له کړنو تنګ شوي ول ځکه یو استکشاف ولې او د سولې پروسې سره یو ځای شول. د یمن حوثی یاغیان وایي د ملګرو ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو د ډرون او میزایل بریدونه دروي. دا ګام لاغ وروسته اخیستل شوی چې اتحادي ځواکونو د یمن پر مهم بندر حدیده باندې بریدونه ودرول. ملګرو ملتونو هڅه کوي د خبرو اترو لړۍ بحاله کړي چې دا رنګه درې کلنه جګړه چې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورینې رامنځته کړې پای ته ورسیږي. د جګړې له وجې تر 300 زیات یمنیان وژل شوي او په ملیونو کسانې له لوږې سره مخامخ کړي. د حوثیانو د لوړپوړي انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي ویلي د حملو درولو فیصله یې د ملګرو ملتونو استازي مارټن ګریفتس سره تر رابطې کولو وروسته وکړه. په بیان کې ویل شوي که سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف ته سولې غوښتنه کوي نو د ایران ملاتړ حوثي یاغیان د یو پراخې ډزبندۍ لپاره تیار دي. د فرانس ولسمشر امانول ماکرون وبرون په برلین کې ویلي جرمني او فرانس باید د اروپای اصلاحاتو په پروسه کې د پرمختګ یوه لپاره رول ولوبوي. نوموړي د اروپای اتحادیې پر ملاتړ ژغ کړی چې د کډوالۍ ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره تګلارې جوړ کړي. ماکرون په برلین کې د جرمني د پارلمان د استازو جرګې ټول دا د جرمني او فرانس ذمہواري ده چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. خبرونه پای ته رسېدل او سمرا بیا کرم خان د موسم او کرنسۍ حال ورکړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 133.5 روپۍ خرڅ کیږي او په 134.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 121.25 روپۍ او په 122 روپۍ. یو یورو په 125 روپۍ او په 125.5 روپۍ. یو ریال په 50.5 روپۍ او په 50.5 روپۍ. یو درهم په 45.5 روپۍ خرڅ کیږي او په 45.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 25، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 2 او 6 وي.
اور دین کو مشال ریڈیو تاسوره د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پانه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باور پاکستانی چارواکي وایي د ولسمشر ترامپ دا بیان چې پاکستان د دوی مرستې تر لاسه کړي حکومت کې نه دی کړي د خفقان وړ دی. د قبایلی سوانانو یو پلاوی تاسو له امریکا ستون شوی و به وره چې دوی الته سولیدل
مسلمان دے کہ ہندو دے کہ ہر سوک دے ال تے سوک ستا جامو تا ستا گاڑی تا ادیشن تے نہ گوری ال تے دیتا گوری جتا دے انسان دا پرسونا بہتری او سمرتا کی انسانیت تے سڑی توب دے عزت تے
ل کروندګرو سره د پاکستان او استرالیا حکومتونو د مرستو په برخه کې نن په کوټا کې یو غونډه شوې ده.
پدا کې هغه ډیسټریکټ چې کوم چې د پاکستان تر ګردو غریب ضلع دي او پدا ضلع کې موږ دا کار کوو چې ذمہ دارانو کاروبار دونه پر مخ بوزو چې هغه د مارکیټ سره منسلک کسي.
او نیس پروګرام سندري جادوګری کې بعد کندهاري موسیقي او د دې سیمې د هنرمندانو په اړه وره.
ټوئیټر باندې لیکلی
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه اوریدونکو ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا بیان چې پاکستان د امریکا لپاره اس نه دی کړی د افغان وړ دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په پاکستان د سلګونه میلیونه ډالر مرستې د بندولو په اړه د خپل پریکړې دفاع وکړه او ویل چې پاکستان د امریکا لپاره اس نه کوي او حکومت یې لالقاعده لمشر سره مرسته کړې وه او هغه یې پټ ساتلی وو. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده صدناورو.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا بیان چې پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی د هغو پاکستانی مشرانو لپاره هم یو سبق ته چې تل یې د امریکا د خوشحالولو لپاره کار کړی دی. شیرین مزاری وړاندې ویلي د 11 سپتمبر یا 9/11 د پیښې وروسته پاکستان د تراګری ضد نړیواله جګړه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. امریکا ناقانونه ډرون بریدونه کړي او خلک یې وژلي. مزاری په بیان کې زیاتوي چې د تراګری پر ضد په نړیواله جګړه کې د پاکستان د قربانیو لیست نه ختمیدونکی دی. د نوموړي دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون د فاکس خبرې ادارې سره په یوه مرکه کې وویل امریکا د پاکستان سره هر کال د اربونو ډالرو مرسته کوي خو په بدل کې پاکستان هیڅ نه دی کړی او د القاعده مشر اسامه بن لادن یې هم په خپل هیواد کې پټ ساتلی وو. په دغه مرکه کې ولسمشر ټرمپ وویل د پوځي اکیډمۍ سره خوا ته بن لادن اوسېدو هر چا ته پته وه. هغه هلته په آرام ژوند کاوه. مونږ پاکستان ته 1.3 اربه ډالره د کال ورکول چې کومې به اوس مونږ نه ورکوو ځکه چې دغه هیواد زموږ لپاره هیڅ نه دی کړي.
Because they don't do anything for us. They don't do a damn thing for us.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکي بیرستر زاهد سعید وای امریکا د هغو تیر وختونو ذکر کوي چې پکې د تراګری ضد په نړیواله جګړه کې تر ټولو زیاتې مرستې هم پاکستان کړې دي.
د امریکن چې دین او دی ډېر زیات انګریټفل خلک دي. ګوره پاکستان خپل ریلیشن شپ افغانانو سره خرابم په دې کې یعنی جنرال خلکو سره چې د امریکانانو لای فیسیلیټیز ورکړل نو دا ساجیبا فیسیلیټیز ورکړیو یو کو ترانزیت فیسیلیټیز وو بل دا د دې ډرون سره راتلل نو هغه خلاف سه اکشن و نه غشته بل خبره ده چې دا پټرول وغیرہ ټول و تاسو کور کوي لا ټول پاکستان ور کوي نو فود ائټمز ویټ خو دې خو نه دي او اوس خو تعلقات صرف ترانزیکشنل شو. ترانزیکشنل مطلب دا دی چې تاسو به دا کوئ نو موږ به دا کوو که تاسو
سیړونکو. خبریال رحیم الله یوسف زیوای امریکا لوړان دینه د پاکستان سره ځینې پوځي مرستې ودرولې دي خو د دوه هیوادونو ترمنځ په ځینو مسلو کې همکاري لا هم شته.
کله چې ولسمشر ټرمپ راغلی دی دغه نه پس خو نور هم اړیکې خرابې شوې دي او دا بالکل خبره واضحه ده چې ټرمپ چې دی نو د پاکستان نړۍ خپګان لري. زما په خیال من تر غره خلاف په جنگ کې خو پاکستان او امریکا یو بل سره وسم تعاون کوي او دا پینټاګون د دفاع وزارت او د پاکستان فوج
د نوړاندې هم امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په لومړۍ نیټه په ټویټر په خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان د تراګری ضد نړیواله جګړه کې له زړه نه کار نه دی کړی او دا چې اسلام آباد تل د هغو وسلوالو ډلو مرسته کړې چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د نړیوالو عسکرو خلاف فعالیتونه ترسره کوي. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته امریکا پاکستان ته مرستې هم وځنډولې. اسلام آباد تل د واشنگټن تورونه بې بنیاد بللیدی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د عمران خان د حکومت په اقتصادي تګلارې تنقیدونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د خپل منصب له سنبالولو راهیسې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي. په دې لړ کې تېره ورځ هغه تازه سفر متحده عربي اماراتو ته کړی دی چې تفصیل یې د مجید بابر نه اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې نیوکه کړي چې وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي مرستو په لړ کې تیر ورځ متحده عربي امارات ته سره د حکومتي او پوځي لوړپوړو چارواکو سفر وکړو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ورځ په ګلګت کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د حکومت د اقتصادي تګلارو له وجې ولس د سختې ګرانۍ او معاشي ستونزو سره مخ دی. پاکستان تحریک انصاف د اقتصاد سمولو خبره کړې وه خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. د تحریک انصاف له واکمنېدو سره ولس د ګرانۍ د سونامې ښکار شوی، بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې دي او د کروندګرو حالت خراب شوی. هغو چې د پور اخیستو پر ځای یې ځانوجنه بهتره بلله نن د قرض په اخیستو خواږوي شي. پرون د پاکستان د ډان رسپان پانی سره په یو مرکه کې وزیر خزانه اسد عمر وویل چې د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو په لړ کې یو ارب ډالر به نن د هیواد خزانه ته راورسي. تیر میاشت سعودي عرب ته د سفر وروسته د پاکستان حکومتي چارواکو دعوه کړې وه چې یاد هیواد به پاکستان سره د دریو اربو ډالرو نقد مرسته او د دریو اربو ډالرو تیل ورکوي. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ سینیټر مشاهد حسین سید تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت سره د معاشي استحکام لپاره نه کاری ډله او نه تګلاره شته. او زیاتوي د موجوده حکومت خپل هیڅ معاشي تګلاره نشته. زمونږ دا خیال دی چې نه دوی سره اقتصادي پوهان شته، نه ورسره تګلاره شته او نه ورسره بصیرت شته. دوی حکومت دا مهال په پخوانو اقتصادي تګلارو چلوي او د دې لوی مثال دا دی چې کله وزیر اعظم چین ته په سفر وو نو هلته یې د سی پیک منصوبې تعریفونه کول. دا منصوبه زمونږ حکومت د چین سره په ګډه جوړه کړې وه. د کلنا چې موجوده حکومت په واک کې راغلی د اقتصادي ستونزو له امله د نړیوال صندوق یا IMF چین، سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو هیوادونو سره د مالی مرستو په لړ کې په خبرو اترو او سفرونو کې بوخت دي. د پاکستان رسنۍ وایي چې هم په دې لړ کې به وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په شلمه د ملیشیا سفر هم کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان سولې په اړه چې کومه هیله مندي خلیلزاد څرګنده کړې کجدي تعقیب شي او له واقعیت لرې نه ده. د دې سربیره پالیسي جرګې کې د خلکو استازي وایي دوی د سولې د روانې پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان صدران په ریپورت کې اورو.
ورسته لاغه چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوری ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبيني څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیاتې تمې راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزو حل جدي تعقیب شي شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي. کله مو چې له ښاغلي دین محمد څخه وپوښتل چې دا تمې په کوم واقعیت راټوکېدلې نو موږ په جواب کې وویل
دا تقریبا ډیر خونه دی امریکای د حکومت زوره توجه او د بل خونه د طالبان او د یو شخص چې موږ خبرې هم ته کوم چې یو د امریکایانو سره خبرې دا ډول خبرې وشوې نو بیا زوم چې بیا بل خبره نشته چې دا غیر قانوني د اصول خبره وځي. دا په خپل ټول هغه شرایط چې سره سپیکول شي چې زمینه ته برابرې دي چې مخکې د انتخاباتو نه
خغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کوله او له طالب چارواکو سره له نږدې خبرې کړې وې. دا ډیر معقول کارګنی چې د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي تر څو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تیر ورځ په کابل کې لزینو سیمه ایزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې لپاره سیاو انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي. خو د هیله څرګنده کړه غربه داوي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه شي. له دې وړاندې راپورونه و چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیو لیږلې اعلامیه کې ویلي چې دوی یو لوړ پوړي پلاوی د نومبر میاشتې په 14مه، 15مه او 16مه نیټه له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل خبرې وکړې. ویل کېدل چې په دغو لیدو کتو کې د دواړو لورو ترمنځ د انتخاباتو پر ځنډ، موقتي حکومت، اوربند او ځین نورو موضوعاتو بحث شوی و خو طالبانو دا څه رد کړي او دا یوازې ابتدایي خبرې بللې دي. له دې سره پولیسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
هر هغه صلح چې د افغانستان زمونږ استاسي هغه اسلامي او ملي ارزښتونو ته پکې درناوی کوي. دلته زیاتره وکیل صاحبانو یاد کړه پولیسي جرګه د دې ملاتړ کوي.
وکیلانو ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د امریکا ځانګړي استازي بیا ویلي چې د افغانستان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان بي چیرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هیواد څخه نړیوالې ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې د بلوچستان حکومتي چارواکي په صوبه کې د امنیت د ټینګېدو ادعا کوي، خو بل لورې ته له تیر څه مهاله په دغه صوبه کې د بد امنۍ پېښې پرله پسې مخې ته راسي. تازه پېښه پرون مخې ته راغلې چې په مارګټ سیمه کې د سړک غاړې یو بم د امنیتي سرتیرو په موټر وچاودېدو چې په کې شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت داوه کوي چې په صوبه کې د امنیت صورتحال د تیرو وختونو په پرتله ښه شوی دی. دا خبره تیر ماسخوتن د ترانسپورت او صوبایي رابطو صوبایي وزیر عمر خان جمالی مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې تیر ورځ کوټي سره نږدې په یو بمی چاودنه کې د اف سي ځواک شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. ښاغلي جمالی زیاته کړه چې دا مهال پاکستان جنگي حالت سره مخ دی. د کله نه چې ما د وزارت سوګند پورته کړی نو د صوبایي کابینې غونډه نه ده شوې، خو تمه ده چې راتلونکي اونۍ به د کابینې غونډه کیږي. خو زموږ امنیتي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې د امنیت په لړ کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې، نو ځکه د کوټې تر څنګ د صوبې عمومي امنیتي حالات ښه شوي دي. دا ډول انفرادي پیښې رامنځته کیږي. مخکې کراچۍ کې یوه پیښه وشوه، بیا په نورو سیمو کې هم داسې یو نه یو پیښه کیږي. خو زما په اند د دې حل په مقامي کچه نشته، بلکې چې کوم حقیقي ذمہوار دي هغوی د دې پوښتنې ځواب ورکولی شي چې دا حالات به څنګه ښه کیږي. خاغلی جمالی دا دعوه په داسې حال کې کوي چې د تیر خالی پورس په یاد صوبه کې د پولیسو یو پخوانی افسر نعیم کاکړ هم په یو هدفي پیښه کې ووجل شو. بلخوا د پخوانی حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای چې په عمومي توګه په ټوله صوبه او په خصوصي توګه په کوټه کې د دوی حکومت امنیت ځای پر ځای کړی و.
چې موږ راتللو په 2014 کې د ماښام پر اذان بندېدل، موږ په خپل ټینیور کې کوټې ته مکمل امن ورکړ. او دویمه خبره دا ده، موږ د جګړې په زون کې ژوند کوو. واقعیت هغه وخت هم یو نیم کېدل، لیکن موږ مکمل امن ورکړی. اوس دا یو داسې حالت راځي، داسې حالت ته خبره روانه ده چې بقاعده پر یوه لویه لار باندې خلک ځان محفوظ نه بولي، او د سر و مال خطر ورته پیښ شوی دی. او د حکومت ټول اول ذمہواری دا چې خلکو ته د سر و مال تحفظ ورکړي. فارون سړی وزل شوی دی، د پولیس سابق افسر. د دې ټولو واقعاتو موږ مزمت کوو.
صوبایي حکومت او پولیس وایي چې د دې پیښو پلټنې پیل کړي او ذمہوارو ته به سخته سزا ورکوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د قبایلي سلو ځوانانو یوې ټولنې فاټا یوت جرګې غړي چې تاسو تاسو د کلتوري تبادلې په یو پروګرام کې د امریکا له سفره راستانه شوې پرونی مشال ریډیو ته ویل چې د سفر ورلا د امریکا د خلکو د ژوند په اړه مهم معلومات ورکړل. دوی وایي دا غزې د ولس او حکومت ترمنځ تعلق هم د پام وړ وو. که خلکو د حکومت سره په حکومتدارۍ کې مرسته کوله، نو حکومت هم د خلکو د مشکلاتو هوارې کې جدي اقدامات کول. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د فاټا یوت جرګې غړي وایي دوی په دې وروستو کې د تبادلې په یو تعلیمي او کلتوري پروګرام کې امریکې ته تللي وو، او هلته د خلکو د ژوند معیار او حکومتي نظام د ډېر نږدې نه وکت او یو شمېر ګټور معلومات یې ترلاسه کړل. دوی وایي د بلدیتي نظام په اړه یې ډېر څه زده کړل، او دغه زده کړه به په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو لپاره په کار راولي. په دې هکله د فاټا یوت جرګې یو غړی د خیبر عدنان شینواره مشال ریډیو توای
ندی پر امونګه مختلف ریاستول لړو په امریکا کې کوم جوډیشری وا چې عدالتي نظام ورتوي چې انصاف چاته څنګه ملاويږي، هغه د پولیس نظام، هغه یک اقتصادي پروګرام چې هغه روزګار څنګه دی، او هغه چې کوم کونسلو لګا څنګه جل تمګلوي جرګي، هغه مونږ ټولو کاته. نو په دغه کې مونږه چې کوم نو ایکسپیرینس شو، اخ کې ډیر زیات از دکړو شو.
د کورمی محمد سلیم وای د دغه دورې مقصد دا هم وو چې دیو بل دو دستور نه هم ځانونه خبر کړو.
یاد هغه کلچر مونږ وګورو، په کلچر کې څه کوم خصي زونه دي، هغه مونږ راوړو دلته خلکو سره شیر کو، شریکی کو. او زمونږ کلچر د پاکستان کلچر، د ملک کلچر، د قبایلو کلچر، دغه په باره کې هغه خلک خبر کوم، زمونگم دا شه کلچر شتا زمونگم دا شه مطلب سسٹم دے پا ملکی او مونگ دمرا ترقی کردی دے دمرا مونگ تپاتی دے اگا کلچر ایکسچینج نمیم دا کلچر ایکسچینج نو کلچر مطلب ال تا سکم سدی اگا دل تا راوڑل خلکو تخیل او دا دیز اگو تخیل
دا فاتا یوت جرگی یا بلغڑی دا مومندو شاسوار وائی چه حل تا پا امریکا کی نسلی یا مذہبی امتیاز نو او دا هر نسل او مذہب خلکو یو بلتا احترام لارا
انسان کو تور دے کو سپین دے کو مسلمان دے کو ہندو دے کو ہر سوک دے الدا سوک ستا جامو تا ستا گاڑی تا ستا کپڑوں تا ستا دیشن تا نو گوری الدا دی تا گوری جتا دے انسان دا پارا سونا بہتری او سمرا تا کی انسانیت تے سڑی توب دے عزت تے احترام دے
دا فاٹا یوت جرگی غڑی وائی دوی حسا کبی پا پخوانے فاٹاو موجودہ که بیلی زلو کی دا سی اصلاحات راولی چھ دا خلکو پا جوند کی ور سرا مثبت بدلون راشی فرحات شنوار مشال ریڈیو پیخبر
د سولے پر لوگ
یو نا سا بدرزو شو پا بس داغا مڑی مراغ دا وستمال تا دومرا پراتری
ولی ظلم چیجو ولی زیادہ چیجو
ہر اطرح کر بدرنگ زکر دا چی داغا مینا لجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکنگے ختمی گی
مگا فین دے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو تونو تا کینی تونو تا خپل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
نن په کوټه کې لکربندګرو سره د مرستو په اړه یو غونډه شوې ده. دا غونډه د پاکستان حکومت او د استرالیا د مالی مرستو پروګرام چارواکو جوړه کړې وه. د غونډې تنظیمون کې وایي د منصبې له لارې به د پاکستان وروسته پاتې ضلعو کې لکربندګرو سره مرستې کیږي چې دا شان هغوی د خپلو پټیو پیداوار بازارونو ته په سمه توګه وړل شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کښت او کروندې په څنګ کې د استرالیا بلوچستان ګډ پروګرام لاندې نن په کوټه کې و دستوره وسوه. و دستورې ته وینا کوونکو وویل چې د بلوچستان په هغه برخو کې د کروندګرو او مالدارانو لپاره بېلابېلې پروژې باندې کار پیل شوی دی چې د وچکالۍ څخه زیاتې اغېزمن شوي دي. په دې اړه د دغه پروګرام ترتیب کوونکي محمد دوید ترین نور حال څه داسې راته بیان کړي.
موږ دا پروګرام د استرالیا ګورمنټ د تعاون څخه چلیږي. دا په شپږ ډسټرکټ کې بلوچستان کې کار کوي. دا هغه ډسټرکټ دی چې د خشکسالۍ سره ډېر متاثر دي او د ورلد بینک د سروې مطابق په دا کې هغه ډسټرکټ دي چې کم چې د پاکستان تر ګردو غریب ضلع دي. او په دغه ضلعو کې موږ دا کار کوو چې زمیندارانو چې کوم د زراعت سره وابسته دي د هغو کاروبار دونه پر مخ بوزو چې هغه د مارکیټ سره منسلک شي او خپل چې د دوی چې کوم پیداوار دي هغه مارکیټ ته ولاړ شي او د دوی ګټه زیاته شي او غربت کې کمی راشي.
د وینا کوونکو په وینا چې په لومړني پړاو کې به د صوبې په هغه ولسوال لوی کې د کروندګرو او مالدارانو لپاره کار پیل سي چې د وچکالۍ څخه زیات اغېزمن سوي دي. خو د کوټ ولسوالۍ د ښاروالۍ چیرمن حبیب الرحمن بازی وای په کار دي چې په دې پروګرام کې د پښتنو سیمې هم ورګډې کړل سي.
په کار دي د پښتنو سیمې چې کم دي لولای مسخیل ژوب شین چمن زیارت چې ډېر لوی دغه لري دا یو ځله هم نسته. موږ اف او او کمبالاته یا ولوړو خلکو ته موږ دا دغه دي چې د پښتنو سیمې هم ورواچي. زموږ غنم چې کم دی زموږ د وطن غا هغه تخم دی چې زموږ د پلار د نیکګان را پاته سو دی او د فروټو غا زردالو بادام پسته او سی پر دې په کار دی چې له دوی سره کار وسی او دوی پر دې باندې په دې مت کې کار وکي او دا کار به زموږ د وطن لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
پر دې محل حکومتي چارواکو ول چې په صوبه کې د غربت او بیوسۍ د ختمولو لپاره صوبایي حکومت بیلابېلې پروژې پیل کړې دي چې مخه د وچکالۍ څخه د غزمن خلکو بیرته پر پښو درول دي. نو راځي چې په دې اړه ورسو د مالداری د څنګه لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر وسلاکار میټه خان ته
زموږ زراعت دی دا ډیر کمزوري شوی دی. خشکسالی ده باران نسته باران له وجې ځخه نو دغه علاقه ډیر د نقصان په روانه ده او د لایو سٹاک سی کم له بارانو سره تعلق لري هغه د خدمتولو پر طرف روان دي. نو موږ دا کوشش کوو واپس سیمور زراعت هم بحال کو د دې لپاره ډیمونه جوړ شي او بز موږ ودری زموږ ذمہ داری و واپس شروع سی او کم مالداری باندې بلوچستان خو زیاده تر دار مدار پر لشتاک باندې دی نو لشتاک ډیر چته خو باندې روان دي موږ کوشش کوو دا واپس بچاو کو
بلوچستان کې د نزدې 80% خلکو روزګار د ملاری او کښت او کروندې سره تړلې دي خو د رواني وچکالۍ له امله د سوبې په زیاترو برخو کې د کښت او کروندې ترڅنګ مالداری هم تر اغیز لاندې راغلی ده
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پا پی خبر کے دماسی گر درینی میں بجے کی دن کی دی دا عبدالحی کاکڑ نمبرلینڈ خبری نوارو
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د ولسمشر ټرمپ د بیان په غبرګون کې ویلي د پاکستان مشران باید له دې خبرې زده کړه وکړي چې د امریکا خوشحالولو پالیسي کار نه کوي ولسمشر ټرمپ پرون د امریکایي فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي د خبر انتظامی چارواکي وایي تر خبرو اترو وروسته پر تورخم دروازه د کلیرنګ ایجنټانو هرتال ختم شوی د هرتال څلور ورځې وړاندې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو پیل کړی چې چارواکو وینا د پېښور کسټم هاوس کې د کسټم له چارواکو سره د خبرو اترو وروسته پای ته ورسولې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن طریقې انصاف په اقتصادي تګلارو سختې نیوکې کړي په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د هېواد اقتصادي حالت چکولو په لړ کې د اتوار په ورځ د متحده عرب امارات سفر وکړ د پیپلز ګوند مشر بلال بھٹو زرداری پرون په ګلګت کې جلسې ته په وینا کې ویل د اوسني حکومت تر راتلو سره ګرانی زیاته شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ به په 500 میاشتو کې د سولې تړون وسی خلیزاد پرون په کابل کې خبرې غونډې ته دا خبره وکړه د ننګرهار چارواکي وایي 15 وسلوال افغان حکومت سره یو ځای شوي دي د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو مسؤل عطاالله خوګاڼي پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د حکومت سره یو ځای شوي کسان د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو اوسېدونکي دي د یمن حوثي یغیان وایي د ملګرو ملتونو په غوښتنه د سعودي عرب په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو د ډرون او میزایل بریدونه دروي دا ګام له هغه وروسته اخیستل شوی چې اتحادي ځواکونه د یمن پر مهم بندر حدیده باندې بریدونه ودرول د فرانس ولسمشر امانوئل مکرون پرون په برلین کې ویلي جرمني او فرانس باید د اروپا اصلاحات پروسه کې د پرمختګ یوه لپاره رول ولوبوي نوموړي د اروپایي اتحادیې پر ملاتړ غږ وکړ چې د کډوالۍ ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره تګلاره جوړه کړي
لند خبرینم د عبدالحی کاکړ نو اوریدل اوریدونکو وخت شوه دی د اونیسې خبرونه سندری جادوګری د خبرونه همکار هارون بچا جوړ کړی دارا سې چې ورته وکشو
ستړي مشي د مشال رادیو په سندرې جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني اوردونکو د افغانستان له کندهار راوتلې د پښتو سندرې ځانته او ځانګړې خوند او رنگ لري دغه ولایت یو شمیر سندرغاړي د خپل هنري فعالیتونو په ترڅ کې توانېدلې چې سندرې په ولس کې مقبولې او د دوی نمونه د تل لپاره ژوندۍ پاتې شي دغه سندرغاړو له ډلې څخه د عبید الله جان کندهاري عبدالرؤف کندهاري نعمت الله کندهاري شاه محمد کندهاري او بشیر احمد کندهاري نمونه د یادولو وړ دي د دیونه په سندرې جادوګری خبرونه کې د همدې سندرغاړو سندرې او د کندهاري موسیقۍ او د هنرمندانو د حال په اړه د سیمې د یو سندرغاړي او د تھیټر ډرامو د یو جوړونکي خبرې دروو پهل بعد عبید الله جان کندهاري له دې سندرې وکړو
برائس مدتا لے مئی پپ مانا کی نو برائس مدتا لے مئی
د عبید الله جان کندهاری په اړه ویل کیږي چې هغه پر دغه ولایت سربیره په غزنی، لوګر او په مرکز کابل او همداراز د بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې د خلکو د خوخي سندرغاړی و. د 2 کلونو و چې له افغانستان او پاکستان ته پر لاره ووچل شو، خو د نوموړي سندرې دي چې لا هم د هیواد دننه او د باندې د هغه د هنر د مینوالو لخوا اوریدل کیږي.
راستہ زرین خالنا بلمن کی کراتی راستہ زرین خالنا بلمن کی کراتی شہباز دی فرمخوارا زلفان دی خوشبو
کندهار یو بل سندرغاړی د عبدالرؤف کندهاری په نوم یادیږي چې دا مهال په هالند هیواد کې خپلو بچیانو سره ژوند کوي. د نوموړي په اړه په رسنیو کې راغلي چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لپاره شاوخوا 200 سندرې ثبت کړې دي. عبدالروف کندهاری سندره مو اوریده. نوموړي بی بی سی ته په یوه مرکه کې ویلي چې لور کوټوالی له سندره ویلو سره مینه و. په کابل کې د ښوونځي زده کړې کړي او هم په کابل لشکرګاه او کندهار کې ژوند او کار روزګار کړی دی. د نوموړي په خبره ښوونکو ملګرو زده کوونکو به ورته ویل چې غږ یې ښکلی دی او همداسې پسې سندرغاړی شو. کندهاری په دغه مرکه کې زیاته کړې د افغانستان په پوځ کې ورته دنده ورکړل شوې او دا چې د ډګروالۍ تر رتبې پورې پکې رسیدلی و. راځي اوریدونکو د عبدالروف کندهاری دا یوه بله سندره هم اورو. Hello. اوردونکو د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د وتلو سندرغاړو سندرې اوري. هم د کندهار یو پیژندل شوی سندرغاړی بشیر احمد فریادی چې د ځایي هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی وایي زیات وخت یې په کوټه کې تیر کړی او هلته د راډیو ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې ګډون کړی دی. فریادی البته له هغې پښتو موسیقۍ څخه خوښ نه دی چې د واده خدای په محفلونو کې یې د سیمې پښتانه هنرمندان غږوي.
تقریبا د دجیش ترجیش کالو رئیس ز د موسیقي سره کار کوم. البته استاد نه ما خو محلي سندري وایم. د افغانستان په ملي رادیو او په تلویزیون کې ما ډیر کمی سندري ثبت کړی دي ځکه چې ما زیات وخت حالت په کوټو کې تیر کړی. درځي نیو درې یو نیو د هغه وخت پورې ما حالت کار سره کاوه په کوټه تلویزیون او په کوټه رادیو کې. دلته خپل په نامه باندې د پښتو کندهاري موسیقي دفتر موږ لرو چې فراسل کې نعمت الله جان کندهاري او زه دواړه دلته شامل یو. نو بیا خپل سازنده د ځان سره لرو محفلو ته ځو. کوم ځای به چا ډېر نازه وږي کوم ځای به خدای نه کړو د حکارت په سترګې کتل شوي دي ته خو یو ساعت کل نه کېږي. موږ د کندهاري د موسیقي دپاره هر کله هلې ځلې کړي دي. د اطلاعاتو فرهنګ سره مو ډېرې اړیکې نیولې دي او ان شاء الله الرحمن هغه موسیقي چې هغه زموږ پر ضد باندې قرار دی هغه صرف یوازې د ښځو دپاره دا موسیقي غږول کېږي. په هوټلونو کې پلاکه بریجه دلته ډالر مکي شروع شوله. نو هغه د ښځو دپاره دا پروګرامونه چې وه هغه کېدله یا کېږي. ولیکن دلته زموږ د کندهار نجیب او شریف خلک هغه بالکل زموږ د کندهاریانو پخوانی محلي موسیقي شغشتوی پیوری موسیقی لرو وسم خلق داغه موسیقی آوری وسم داغه خلق داغه موسیقی بانجی جولگی دیر.
د بشیر احمد کندهاری په غږ مو سندره واورېده. هم په کندهار کې د تیاتر ډرامو او فلمونو جوړونکي فضل احمد انیس وایي په افغانستان کې روانې جګړې د اوسیدونکو یې د ژوند د هرې برخې په څیر د هغوی پر موسیقۍ هم بدې اغیزې کړې دي. د زیاتوي دا مهال چې د کندهار او شاوخوا سیمو امنیتي وضعیت ښه شوی، هنرمندان بیرته ورته تللي، خو د سندرو هغه زوړ خوند یې پاتې نه دی.
د افغانستان دغه غمیز ته په کتو سره کنه لکه څنګه چې د هر شي خوند او رنګ تللی دي، همداسې د موسیقي هم یو څه رنګ او خوند تللی دي. په کندهار کې هم د هنر ډګر لکه څنګه چې پخوا ډاکو په د وروستیو کې چې کله جنګ جګړې رامنځته شولې، د رنګ یو څه ټیکا سو، ډېری هنرمندان یا هغه موسیقاران یا هغه نوازندگان هغه ټوله مهاجرت ته مجبور شول. بیا وروسته د هغوی په راغونډولو کې شل کلونه پنځه ویشت کلونه وخت شوی دی چې کله دوی بېرته یو نیم کسان یو نیم هنرمندان او سندرغاړو موسیقارانو سره پیدا کوله، چې کله دوی سره پیدا کړه بیا د دې موسیقي رنګ خوند ډول د هر څه تغیر کړی وو. کله ناکله زه خپله شخصا د ملګرو سره چې ناکم په دې اړه ورسره خبرې کوم چې ولې همهغه کسان مثلا څنګه موږ نموتي کسان دلته چې په هغه وخت کې مثلا سندري ویلې لکه استاد رحماني دی، لکه بشیر احمد کنداری دی، لکه بشیر احمد فریادی دی، یا مثلا ځینې نور هنرمندان زموږ دلته د کندهار څخه هغه هنرمندان ژوندي دي. موسیقي الې هم تقریبا همهغه دي، هغه ارمونیا ده، هغه طبله ده، هغه رباب دی، هغه ستار دی، او هغه وایلن یا سارنګۍ چې موږ ورته وایو، هر څه موجود دي. ولې هغه کیس چې څلوېښت کاله تر مخه په دې موسیقي کې اوس ولې نشته؟
انیس زیاتوي د کندهار خپل موسیقي ډیره خوږه ده، خو که یو هنرمند وغواړي یو څه نوښتونه پکې وکړي نو د اوریدونکو لخوا یې باید مخالفت ونه کړل شي.
پخوا مثلا خلکو ته ډېر په درنه سترګې کتله، اوس ولې د هرې خوا څخه کلتوري یرغل دی په موسیقي ډېرې الې نورې ګډې شوي دي. زه وایم لکه څنګه چې په ساینس ټیکنالوژي او نورو برخو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، ولې په دې برخه کې هم باید په موسیقي کې زموږ نور پرمختګونه هم شوي وای؟ ولې موږ یو څه شاته تګ کړی دي خپله د کندهار موسیقي. اوس هم زموږ اماتور سندرغاړي په دې باور دي چې نوې موسیقي په هیڅ وجه موږ ته د قبول وړ نه ده، او هغه زړه موسیقي ډېره شوه. خو زه وایم چې نه، لکه څنګه چې نصرت فتح علي خان د پاکستان څخه ډېر نوم کولای شي په غربي او شرقي موسیقي په ګډولو کې، زموږ د کندهار هنرمندان زموږ د افغانستان هنرمندان هم کولای شي چې د دې سبک څخه کار واخلي او لږ ځان راپورته کړي او په دې برخه کې خپل ځانونه وښيي.
اوریدونکو د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دیونې په خپرونه کې مو د کندهاري سندرغاړو سندرې او دغه موسیقي په اړه د کتونکو خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې د نعمت الله کندهاري په غږ د دولتې سندرې خوند واخلي. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
پر سپین تندی د سوري تورې زلفې لاندې باندې دا ټول بدن دی خان، پر سپین تندی د سوري توری زلفی لانجی باندی دا ٹول بدن جی خانجی شانی شن خان دی پروت پر زن باندی دا ټول بدن دی خان، دا غینو شانی شن خان دی پروت پر زن باندی دا ټول بدن دی خان. تا مجبندن سختی ستا وصل زما تختی زما وختی پر وختی به تا مجبندن سختی وفا وكچ بخت ركيب سيدرم زكلاندي تا تول بدن دي خاني وفا وكچ بخت ركيب سيدرم زكلاندي دا تول بدن دي خاني اسمع عبد الخالق ده داسل ويش دوكال وشيره شي صدري سابتيره نسمع عبد الخالق ده داسل ويش دوكال وشيره شي صدري سابتيره دا ټول درکوم ستا پر یو دیدن باندې دا ټول بدن دی خانی دا ټول درکوم ستا پر یو دیدن باندې دا ټول بدن دی خانی پر سپین تندی دی شوری پر زلف لاندې باندې دا ټول بدن دی خانی پر سپین تندی دی شوری پر زلف لاندې باندې دا ټول بدن دی خانی پر سپین تندی دی شوری پر زلف لاندې باندې دا ټول بدن دی خانی